د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې یو لوړ رتبه امریکایي جنرال وایي د افغانستان په جګړه کې بریالیتوب ممکن دی خو سخت جګړې لا په مخ کې دي. یو شمېر مدني ټولنو یو وار بیا د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره د خپرونې دوهم نیمایي مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د افغانستان د محابسو عمومي رئیس میلمه دی. خو لومړی به صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وی دوه پاکستانیانو د پولیسو په یونیفورم کې نن سهار د کابل په لویدیز کې په جمعات حمله وکړه چې خپل وژل شوی دي. چارواکي وی د غزنی په بند ولسوالۍ کې د ګډو ځوکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي او د پاکستان حکومت په جنوبی بندري ښار کراچۍ کې د جنایتکارانو او د وسلوالو د ځپلو امر کړی دی. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وی دوه پاکستانیانو د پولیسو په یونیفورم کې نن سهار د کابل په لویدیز کې په یو جماعت کې په لمنځکونکو برید وکړ. د ملي امنیت د ریاست لخوا خبر شوی خبر پاڼه وی په دې حمله کې درې تنه لمنځکونکي ټپیان شوی دي. خبر پاڼه وی برید کونکي د افغان امنیتي ځواکونو او د یو شمیر لمنځکونکو د مقاومت په نتیجه کې وژل شول. افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې د دوه پاکستانیانو لزان سره کلاشینکوفونه تومانچې او یو شمیر مهمات لرل. ولسمشر حامد کرزی په غزنی کې د طالبانو لخوا د یو سپینګری دینی عالم او د هغه د دوه زامنو وژل په کلکو ټکو غندلې دي. د غزنی چارواکي وی وړ مشه طالبانو په دی ولایت کې د یو سپینګری دینی عالم مولوی نورالحق په کور ابرید وکړ. خپل مولوی نورالحق او د هغه دوه زامنې وژل. ل ارګ څخه خبر شوې خبر پاڼه د ولسمشر حامد کرزی لخلی وی طالبانو ته دادند ورکړل شوې چې پر جمعتونو او د خلکو پر دینی مراسمو بریدونه وکړي او د افغانستان دینی عالمان ووژني. طالبانو د مولوی نورالحق د وژلو مسؤلیت منلی او دغه نوی کلن دینی عالمی اربکی بللی دی. د بلخ د غزنی چارواکي وی د اوبند په ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د یو لسو پاکستانیانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د اوبند ولسوال الاداد حلیمی وی په دې عملیاتو کې 4 ورځ شوی په اسامه مشهور د طالبانو یو قومندان او د هغه 14 کسان وژل شوی چې یو لسی پاکستانیان دي.
خلاف قواوې د سپیشل فورس ټیم او افغاني سپیشل فورس او مالی پولیس او ملي پولیس دغه کسانو برخه درلوده. مکمل طالبانو د حامد سنامه قومندان یو شي مشهور په اسامه دا ګروپ په مکمل ډول باندې ختم شوی دی.
د ښاغلي حلیمی په خبره د وسلوالو طالبانو مړي له پولیسو سره دي او د عملیات د اوبند ولسوالۍ په دالنګي او بازګي سیمو کې شوې دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د وسلوالو د مړي نشمیر 15 تنه بولي او ادعا کوي چې په دې پیښه کې شپږ پولیس هم وژل شوي دي. خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي او چارواکي وی د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره پرون مازدیګر د سلګونو خلکو په ګډون د سولې د عالی شورا لخوا یو غونډه جوړه شوه. غونډې ته په وینا کې د هلمند د سولې د ولایتي کمیټې مشر فضل باری فیاض له ګډونوالو وغوښتل چې وسلوال طالبان د جګړې پریښودلو ته وهڅوي. ښاغلی فیاض وویل که چیرې وسلوال مخالفین په خپله خوښه له مخالفت لاس اخلي نو افغان حکومت یې بشپړ ملاتړ ته ژمن دی. کجکی د هلمند ولایت یوه ناارامه ولسوالۍ بلل کیږي. بیا هم خرغلی د پاکستان حکومت په جنوبی بندري ښار کراچۍ کې د جنایتکارانو او د وسلوالو د ځپلو امر کړی دی. دغه اعلان وروسته له هغې شوی چې سیمهیزو چارواکو د سوداګریزو چارو مشرانو او صدر اعظم نواز شریف دوه ورځې خبرې ترسره کړي. د پاکستان په دغه لوی بندري ښار کې قتلونه او د تښتونې پیښې چې ملامتي پر اسلامي سخت دریزو جنایتکارانو او دغه راز قومي او سیاسي کړکېچ اچول شوي زیات شوي دي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون په وینا د روان 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1200 کسان په پاکستان کې وژل شوی دي. د کورنۍ چارو وزیر نصیر علي خان ویل امنیتي ادارو له 4500 زیات کسان په نخښه کړی چې د مختلفو جرمونو په خاطر ونیسي او پر دې مسالې به په هغو عملیاتو کې تمرکز وشي چې په څو ورځو کې به پیل شي. د پاکستان د حکومت د اعلان سره سم پرون په کراچۍ کې د پاکستان د بهرنیو ځواکونو د یو لوړ پوړي افسر په ګډون د 4 لس تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شو. سپین مانی د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د هغه پریکړه لیک هرکلی وکړ چې پر سوریې د پوځي حملې لپاره د امریکا د ولسمشر براک اوباما د غوښتنې ملاتړ کوي. د سپین مانی ویاند جی کارنی وایي د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې دغه اقدام به د امریکا د ملي امنیت ګټې تامین کړي او د سوریې د ولسمشر بشار اسد د کیمیاوي وسلې د کارولو وړتیا به له منځه یوسي. دغه پریکړه لیک چې د لسو موافقو او اوو مخالفو رایو سره تصویب شو، د امریکا متحدو ایالاتو ته به اجازه ورکړي چې په سوریه کې محدود او دقیق پلان شوی پوځي ماموریت چې له نوي ورځو زیات دوام ونه کړي ترسره کړي. د دې پریکړه لیک له مخې په عملیاتو کې به له هیڅ ډول ځمکنیو ځواکونو کار نه اخیستل کیږي. په دې اړه رایه ورکول یو ورځ وروسته تر هغې ترسره شول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د دې هیواد دفاع وزیر چاک هیګل د دې بریدونو لپاره د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې ملاتړ وغوښت. د دوی په وینا دا مهال د امریکا اعتبار او د ملي امنیت ګټې له ازمایښت سره مخ دي چې دمشق ته نږدې د اګست په 28 نیټه د دې کیمیاوي برید په اړه څه ډول عکس العمل وښودل شي. امریکا د سنا او استازو مجلسونه هم باید دا پریکړه لیک تصویب کړي څو د عملي کېدو وړ وګرځي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپل ټویټر پاڼه کې یهودانو ته له خوښیو ډک د نوي کال یا روش رهشنه هیله کړې ده. روحانی تیره میاشت چارو واګې له مخکینی ولسمشر محمود احمدی نژاد څخه چې د خپلو یهودي ضد څرګندونو په خاطر پیژندل شوی و ترلاسه کړي. هغه هولیکاست یا د یهودانو ډل وژنه یوه کیسه بللې وه. د چهارشنبې په ورځ روحانی له محافظه کارو دینی عالمانو وغوښتل چې د ټولنې په اړه دي چې له نړۍ سره د سټلایټ ټلویزیون او انټرنیټ له لارې وصل شوی خپل محدود فکر بدل کړي. دغه راز پرون اعلان وشو چې روحانی به د روانې میاشتې په وروستیو کې نیویارک ته لاړ شي او هلته به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. روحانی ویلي چې ایران چمتو دی د خپل اټومي لانجمن پروګرام پر سر د لویدیز اندېښنې لري کړي او دغه مسأله ژر هواره شي. او ټاکل شوی ده چې نن د ورځې په وروستیو کې د روسیې په سنت پیټرزبورګ ښار کې د جی شل یا د پرمختللو او اقتصادي ودې په حال کې هیوادونو سرمشري پرانیستل شي. جی شل ډله چې د نړۍ په سلو کې نوي اقتصاد تشکیلوي هیله منه ده چې د ودې، سوداګرۍ، بانکي شفافیت او له مالیو څخه د فرار په وړاندې د مبارزې په برخو کې یو لړ موافقو ته ورسیږي. داسې ښکاري چې د امریکا ولسمشر براک اوباما به له دغې سرمشري څخه په استفادې سوریې ته د کیمیاوي وسلې د حملې په خاطر د سزا ورکولو په هدف په دې وات کې د پوځي مداخلې لپاره په خپل دریز ټینګار وکړي. اوباما د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په دوه اړخیزه غونډه کې برخه نه اخلي، ځکه له پوتین سره دغه کتنه د روسیې د هغې پریکړې په اعتراض کې لغوه شو چې امریکا د ملي امنیت د ادارې پخوانی قراردادي ایډوارد سنودن ته په موقت ډول سیاسي پناه ورکړي. اوباما به د روسیې د بشري حقونو له فعالانو سره وګوري. دا مهم بهرني او کورني خبرونه.
ازادي رادیو اوري خبرونه د غرض د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې یو لوړ رتبه امریکایي جنرال وایي د افغانستان په جګړه کې بریالیتوب ممکن دی خو سخت جګړې لا په مخ کې دي. یو شمیر مدني ټولنو یو وار بیا د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړه.
چې د ماشومانو سره نغول استفاده کوي، ورسره کارم ته نه خلل، بلغول دي نه له جنسي استفاده کوي.
په بلخ کې د سیمه ایزو رسنیو فعالیتونه کم شوي. مسؤولین وایي یو علت د مادي منابعو کمښت دی.
عدم حمایت های مالی اونا سقوط کرده.
د نوی کابل د پراختیا ادارې چارواکي وایي د نوی کابل د پلان د لومړي فاز عملی چارې به په یو میاشت کې پیل شي. د کندهار د عمومي زندان چارواکي وایي د بندیانو لپاره د اوسېدو سم امکانات نه لري. د حقیقت څخه په پروګرام کې محمد افغانستان د محابس عمومي رئیس میلمه دی.
ولایت کې ډېر مشکل لري، لکه چې په چرخي کې لرو، ځکه چې دلته اعتزله زندانیان لرو. دلته
د دې پروګرام ترڅنګ د غراز د ازادي رادیو بل اونیس پروګرام د انصاف په لټه کې هم د خبرونه په وروستۍ برخه کې اوریدلی شئ. په افغانستان کې یو لوړ پوړی امریکایي جنرال ویلي دی چې دی په دې باور دی چې د افغانستان په جګړه کې بریالیتوب ممکن دی خو سخت جګړې لا په مخ کې دي. د امریکایي ځواکونو د عمومي قماندان مرستیال مارک میلی له کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبر اعلان کړ. د افغانستان پر روانو حالاتو څرګندونه کړي. نوموړي ویلي د افغان امنیتي ځواکونو مرغوب له ډیره شوی او هر اونۍ له 50 څخه تر 100 پورې افغان سرتیري وژل کیږي. دغه امریکایي جنرال د څرګندونو تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
ډګر جنرال مارک میلی وای په افغانستان کې د جګړې لورې د دې هواد د حکومت په ګټه بدل شوی، خو طالبان لا هم مقاومت کوي او خیدا جګړې تر وی مودې پورې دوام وکړي. د امریکا متحده ایالات او د ناتو متحدین غواړي چې په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت د 2014 میلادي کال په دسمبر کې پای ته ورسوي. جنرال میلی د ویډیوي کانفرنس له لارې له کابل په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل اوس غواړي ووایي چې د افغانستان په جګړه کې د بریالیتوب لپاره شرایط برابر دي، خو دا بریالیتوب تر اوسه نه دی ترلاسه شوی او نشي کولی ووایي چې جګړه پای ته رسیدلې. د جنرال میلی په وینا په 2013 میلادي کال کې طالبان نه دي توانیدلي چې خپلو ستراتیژیکو اهدافو ته ورسیږي، ځکه هغوی غوښتل چې په دې کال کې لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي، خو د دې امریکایي جنرال په وینا بریالي نه شول. د جنرال مارک میلی په وینا په افغانستان کې دښمنان ډیر مقاومت کوي او ځانونه له شرایطو سره برابروي. نوموړي زیاته کړې د یوې شیبې لپاره هم داسې فکر نه کوي چې طالبان به په یو یا دوه کلونو کې له منځه ولاړ شي. نوموړي ټینګار وکړ چې که هر څومره په دې جګړه کې د افغان ملي اردو او ملي پولیسو مرګژوبله زیاته ده او په اونۍ کې له 500 تر 300 پورې سرتیري مري، خو بیا هم دا جګړه د افغان حکومت په ګټه بدله شوې ده. د دې پښتنې په ثواب کې چې د دومره درنو تلفاتو سره سره به افغان امنیتي ځواکونه وکولی شي واک وساتي، جنرال میلی وویل تر اوسه له وخت څخه مخکې ده چې په دې اړه څه وویل شي، خو نوموړي وړاندوینه وکړه چې دا مرګ ژوبله به د افغانانو هوډ او تعهد کمزوری نه کړي. د امریکایي جنرال وویل دا کسان یعنی د افغان ملي اردو او ملي پولیسو سرتیري په بشپړه توګه دې ته ژمن دي چې د خپل هیواد لپاره وجنګیږي او دا کار په ډیر ښه ډول ترسره کوي. نوموړي ویل افغان ځواکونه ثابت قدمه دي او په دې پوهیږي چې په جګړه کې د ناکامۍ په صورت کې به اړ وي چې د طالبانو تر واک لاندې ژوند وکړي. د افغانستان 3500 کسیز امنیتي ځواک چې د دې هیواد په ګڼو سیمو کې له بهرنیو ځواکونو د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخیستې، د مخالف وسلوالو پر ضد د جګړې لومړۍ کرخه کې دي او تر ډیره د هغوی د بریدونو هدف ګرځي. دا مهال په افغانستان کې تقریبا 50,000 امریکایي سرتیري دي، خو د 2014 کال تر پایه پورې دوی له افغانستان څخه وځي او یوازې محدود شمیر به په دې هیواد کې پاتې وي چې هغوی به هم په جګړه کې برخه نه لري، بلکې د روزنې او ملاتړ ماموریت به یې په غاړه وي.
یو شمیر لویدیځ ورځپاڼو هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د وسایلو په باب ځینې مقالې خپرې کړې. جنقه الکوزي لویدیځ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
فارن پالیسی خبرونه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او په دې هیواد کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د پوځي موادو او شیانو د انتقال په اړه یو اوږد مضمون خپر کړی. خبرونه له اصلي مسلې مخکې په کابل کې د بوش په نامه مارکیټ کې د ایساف د موادو او پوځي شیانو د خرڅلاو په اړه د دکاندارانو د کاروبار په اړه څرګندونې کړې او لیکي له 2011 کال راهیسې، یعنی له کومه وخته چې ناتو ځواکونو له افغانستان څخه د وتلو نیت کړی، دغه مارکیټ ته د پوځي شیانو او وسایلو راوړل زیات شوي او په میاشت کې د 10,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د غلا شیان ورته راوړل کیږي. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي د امریکا پوست په افغانستان کې شاوخوا 1,00,000 کانټینرونه او 50,000 نقلیه وسایل لري او دا ټول باید د 2014 کال تر پایه له دې هیواد څخه وایستل شي. د خبرونې په باور د موادو او وسایلو په انتقال 6 میلیارد امریکایي ډالر لګښت راځي او دا له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د امریکا لپاره د موادو او پوځي وسایلو تر ټولو ستر او پیچلی انتقال دی. د موادو او وسایلو دا انتقال ځکه پیچلی دی چې افغانستان په وچې پورې محاط هیواد دی او له ګاونډیو هیوادو سره اړیکې هم چندانې ښه نه دي. فارن پالیسی خبرونه لیکي له افغانستان څخه د ناتو او امریکایي ځواکونو پوځي وسایل او شیان باید چې له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم وایستل شي او یوه اندازه به د دېره ځواکونو د اړتیاو په مقصد پرېښودل شي. فارن پالیسی وړاندې لیکي د ناتو او ائتلافي ځواکونو ځینې پوځي وسایل او مهمات به د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د ډالۍ په توګه پرېښودل شي. په دې وسایلو کې به تر ډېره حده په سړک کې د خښوشو او ماینونو د کشف او له منځه وړلو وسایل او 300 موټرې یا پوځي نقلیه وسیلې شاملې وي. خبرونه لیکي د امریکا پوځ نه دی ویلي چې له افغانستان څخه تر اوسه څه اندازه مواد یا پوځي شیان انتقال کړي، دوی یوازې دومره وایي چې کار روان دی. امریکایي ځواکونو تر اوسه په سلونو پوځي اړې یا مرکزونو چې په ځینو کې له 150 زیات عسکر نو ډیره افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم کړي دي. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي افغانستان د افغانانو وطن دی، د پوځي اړو ستنې او دیوالونه ولاړ پاتې دي او د څار ټاورونه هم ثابت او روغ رمټ دي. انګلستان چاپ فاینانشل ټایمز رسپانې سوریا د افغانستان په پل قدم دی تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او د سوری روانې شخړې د افغانستان له جګړو او شخړو سره مقایسه یا پرتله کړې دي. رسپانې لیکي د سوری جګړه چې یوه برخه د خلکو پاڅون، یوه برخه فرقه ای جګړه، یوه برخه نیابتي او سیمه ایزې جګړې او یوه برخه د نړیوالو طاقتونو لوبې دي، دا مهال بشري بحران رامنځته کړی دی. ورسپانه لیکي خلک د سوری جګړه د رواندا له ډلې وژنې وروسته د 2 میلیونو خلکو د مهاجرت له شرایطو سره مقایسه کوي، خو که د جګړې پیچلتیا په نظر کې ونیول شي دا جګړه په افغانستان باندې د شوروي اتحاد له یرغل وروسته حالت ته ورته ده. په دې معنی چې هغه مهال د افغانستان د 16 میلیونو وګړو څخه شاوخوا 2 میلیونه کسان مهاجر شوي ول. اکثر افغان کډوال پاکستان ته اوختي ول او دا په داسې حال کې و چې پاکستان په خپله ډېرې ستونزې درلودې. ورسپاڼه د تحلیل په وروستیو کرښو کې لیکي د سوریه او افغانستان جګړې د ارقامو پر اساس موازي روانې دي، خو سوریه د سیمه ییز او نړیوال رقابت له امله د افغانستان په نسبت په زهري ګرداب بدله شوې ده. زیات خطر شته چې د سوری ختیځ او جنوب د افغانستان په څیر په سیمه ییزه او نړیواله سطحه په یوې خطرناکې او آزادې سیمې بدله شي.
آزادی رادیو اوري په افغانستان کې یو شمېر مدني ټولنو یو وار بیا د سړکونو پر سر د ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دوی پرون په یوې خبري غونډه کې وویل چې اوس هم له 13 کلنۍ کم عمره زرګونه ماشومان شاقه کارونه کوي. د مدني ټولنو بنسټونه وایي د سړکونو پر سر له ماشومانو څخه ناوړه ګټه اخیستنه هغه څه دي چې باید افغان دولت ورته جدي پاملرنه وکړي. نور حال له کابل د ازادي راډیو د خبریالې مرزي احمد زی په راپور کې.
په افغانستان کې د مدني ټولنو بنسټونه پر سړکونو د کارکونکو ماشومانو خراب وضعیت د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لپاره جدي ګواښ بولي. د یاد بنسټونو مسولین وایي که سم په تیوري 10 کلونو کې د ماشومانو د حقونو د خوندي کولو لپاره په میلیونونه ډالر لګول شوي، خو بیا هم افغان ماشومان په بد حال کې دي. د دهکده صلح په نوم د وساسمن مشر احمد شاه سنگزي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې هره ورځ له ماشومانو څخه په پارکونو، هوټلونو او په مستری خانو کې ناوړه استفاده کیږي.
یو ناوړه استفاده خو د مختلفو شرکتو یا دکاندارانو څخه دی چې دوی په کم مزد باندې اخلي او د خپل تجارت په باندې رونق. بل ناوړه استفاده څخه دغه ماشومان څخه دی پر د مخدره موادو د قاچاق او پرتباط څخه دوی استفاده کوي. یا ستاسې ډیر داسې موارد هم شاید لیدلي یا اوریدلي چې ایران او پاکستان او نور ځای نور ستونزې چې دوی ماشومان دغه جنسي تیری ده چې دوی له ماشومانو څخه ناوړه استفاده کوي. اول څه کار هم تېنه اخلي بالاغوله دینه دوی جنسي استفاده کوي.
ښاغلی سنگزی وایي چې د ماشومانو د حقوقو د خوندي کولو لپاره ډېر ملي او نړیوال قوانین موجود دي، خو هیڅ یو هم تر اوسه نه دی عملي شوی. کوم ارقام چې یونیسف او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مدني ټولنو ته ورکړي ښایي چې اوس مهال په دې هیواد کې 2 میلیونه ماشومان پر شاقه کارونو مصروف دي. همدارس په هیواد کې له 5 میلیونو ماشومانو څخه 3 میلیونه انجونې دي چې له ښوونځي څخه محروم دي. د مدني ټولنې مسؤلین وایي چې تر ډېره حده ماشومان د سړکونو پر سر د پولیسو، ترافیکو او عامو خلکو لخوا ځورول کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې د ماشومانو د خراب وضعیت په اړه د مدني ټولنو بنسټونو اندېښنه ښیي، بلکې له دې وړاندې هم په افغانستان کې د ماشومانو د خراب وضعیت په اړه ډېر راپورونه خپاره شوي دي. په عین وخت کې یو شمېر ماشومانو چې د مدني ټولنې په غونډه کې حضور درلود رسنیو ته وویل چې د کار په جریان کې د پولیسو لخوا ورسره ناسم چلند کیږي.
ترافیک کا سره مورانه میونه د لوی سرک موټر شپین پولیس هم چنن پولیس میزنه مورا پولیس میزنه مورا مې ایجا کار رشوت بته میونه مت کار کړي اگر نه تم شنم به مورا کړه نوغ میزنن
مامیر وای خود موټر شوی موټر یک مامیر شوی موټر شونه میگیره سیره من کو کو دغه پیسې بته میگیره دا چاتی میونه
مجری ده خونه نه نمره
له ماشمان سره د ناسم چلند پاړه په داسیال کې اندېښنې پورته کیږي چې 13 اونۍ شپږتنه ماشومان د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د پولیسو لخوا ووژل شول. د کورنۍ چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې تمه کوي له هغو 8 پولیسو سره چې د دغو وژنو په تور لوی سرنوالۍ ته ورپېژندل شوي قانوني چلند وشي. د بشري حقونو فعالین وایي چې له 13 کلونو راهیسې کسان د ماشومانو د حقونو د ملاتړ په نوم ادارې په افغانستان کې کار کوي، خو کتونکي وایي چې د ماشومانو په برخه کې لکه څنګه چې لازمه و کار نه دی شوی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې پر سړکونو د شاقه کارکوونکو ماشومانو د راټولولو لپاره ډیر پروګرامونه لري چې یو د بل پسې به یې عملي کړي.
د افغان ماشومانو پر وضعیت مو د یو شمیر مدني ټولنو د اندېښنو په باب واورېدل. دغو مدني ټولنو یو وار بیا د سړکونو پر سر د ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. کابل ښار هم یو له هغو ځایونو څخه دی چې پکې ویل کېږي زرګونه ماشومان په سړکونو کې وسایل پلوري او حتی ځینې شاخه کارونه هم ترسره کوي. په کابل کې بیا هم تم کېږو د نوي کابل د جوړونې او پراختیا تړون د ښار د پراختیا ادارې او د کور جوړونې د تمویل او د نړیوال کنسرسیوم تر منځ د څه باندې یو میلیارد ډالرو په ارزښت پرون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې په راتلونکو اتو کلونو کې د 40,000 کسانو د استوګنې لپاره شاوخوا 6,000 کورونه جوړیږي. نور جزئیات به له کابل د ازادي راډیو د خبریالې فریبا ظاهر پر راپور کې واورو.
د نوی کابل د پراختیا ادارې چارواکي وایي د دغه ښار د لمړي فاز په جوړېدو سره به تر اتلونکو اتو کلونو پورې 40,000 کسانو ته د استوګنې زمينه برابره سي. دوی به په دغه موده کې 5,000 کورونه جوړوي. د نوی کابل د پراختیا ادارې اجرایوي مشر انجینر غلام سخی حسن زاده د چهارشنبه په ورځ دغه ښار د لمړي فاز د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې نوی کابل د لمړي فاز د بنسټ عملی چارې به دغه ښار د امنیتي پلان تر پلي کېدو وروسته تر اتلونکې یوې میاشتې پورې پیل سي.
دغه تړون د نوی کابل د پراختیا ادارې او د کور جوړونې د تمویل او پراختیا د نړیوالې ادارې ترمنځ د څه باندې یو میلیارد امریکایي ډالر په ارزښت لاسلیک کېږي. د 6,000 کورونو جوړول د څه باندې 40,000 کسان لپاره په پام کې نیول سوی. ټاکل سوی د اتو کلونو پترڅ کې د نوی کابل د لمړي فاز پراختیا چارې د 20,000 کسانو لپاره کاري فرصتونه برابر کړي.
د نوی کابل د جوړولو تړون ته د ښار د پراختیا ادارې او د نړیوال کنسرسیوم ترمنځ چې له کاناډایي، استرالیایي، جرمني، عربي متحده اماراتو او افغاني شرکتونو څخه جوړ دی لاسلیک سو. د نوی کابل د پروژې د چارواکو د معلوماتو لمخې د ښار چې په هیواد کې تر ټولو لوی ساختماني پروژه ګڼل کیږي د 3,000,000 کسانو لپاره پام کې نیول سوی او ټاکل سوی پراتلونکو ډیر شو کلونو کې 6,500 کورونه پکې جوړ سي. دغه ښار د اوسنی کابل د باریکاب او د سب سیمو کې په 4,500 جریبه ځمکه کې جوړیږي. ټاکل سوی و د دې پروژې چارې څو میاشتې وړاندې پیل سي. خو د چارواکو په خبره د ملکیتونو د تصویب او د ځمکو د تصفیه چارو له کبله دغه چاره وځنډیده. تر دې وړاندې د کابل ولایت د سب ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ادعا کړې و چې د دوی ځمکې په همدې سیمه کې چې نوې ښار پرې جوړیږي غصب سوی دي. د نوی کابل د جوړېدو چارو د پایل په وړاندې ستونزې له وړاندې د وزیرانو په شورا کې مطرح شوې وې چې د دغه شورا د سپارښتنې پر اساس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دند لري موجود ستونزې او خندونه لمنځه یوسي. خو دا چې دغه خندونه به کله لمنځه ځي او د دې پروژې عملی چارې به کله خلاصېږي دا به وخت معلوموي.
د معلوماتو ترلاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکې کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټی کی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکې کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د تر لاسه کولو لپاره د 2 عدد او د دری خبرونو لپاره د 1 عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټی کی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
ازادي رادیو پر ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل شي. په بلخ کې د سیمه ایزو رسنیو فعالیتونه کم شوي. مسؤلین وایي یو علت د مالی منابعو کمښت او د ملاتړ د یو منظم پلان نشتوالی دی. مجیب الرحمن حبیبزی نور حال مزار شریف خبروي.
د بلخ ولایت په سیمه ایزو رسنیو کې 50% کموالی رامنځته شوی دی. په دې اړه په یوه جوړه شوې خبري ناسته کې په شمال کې د خبریالانو څخه د ملاتړ ټولنو مشرانو او په دغه ولایت د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشر برخه اخیستې وه. قاضي سید محمد سامی د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مشر په بلخ کې وویل چې په شمالي ولایتونو کې د رسنیو څخه د ملاتړ ټولنو په ګډه څېړنه کې دا څرګنده کړي چې د بلخ ولایت په سیمه ایزو رسنیو کې د سیمه ایزو رسنیو په خبرونو او د خبریالانو نو په جست کې 50% کم ولای رمنځ شوی دی.
ساعت نشراتشان متاسفانه کاهش پیدا
کړی. د رسنیو د نشراتو په وخت کې کم اخت رمنځ شوی دی. متاسفانه یو شمیر چاپی رسنۍ یاد لنډ بهال یا اوت محل فعالیت ورسته په ټپه ډلې دي.
عدم حمایت های مالی اونا سقوط کرده که
سامی زیاتوی چې د مالی امکاناتو د نشتون لامل په دغه ولایت کې اویا سلنه چاپی رسنۍ بند شوې دي. په همدې توګه په بلخ کې د رسنیو څخه د ملاتړ ټولنې مشر نور آغا شریفي په رسنیو کې د رامنځته شویو ستونزو پراب د رسنیو پر مشرانو اچوي. ده وویل چې د لسو کلونو په اوږدو کې دوی په دې نه دي توانېدلي تر څو یو سالم او اړخیز پروګرام د رسنیو د تقویت او پرمختګ لپاره ولري. د رسنیو مالکان هر کله چې وغواړي کولی شي د رسنیو کارکوونکی له لاسه ونیسي او له کار څخه یې رخصت کړي. په بلخ کې د رسنیو د ملاتړ ټولنو په خبره په بلخ کې محلي رسنۍ ورځ تر بلې خپل اوریدونکي له لاسه ورکوي. دا چې د موضوع څومره حقیقت لري په دې اړه د مزار ښار اوسیدونکی حمزه اسدي راډیو ته داسې وویل:
دغه محلي رادیوګانو ته څوک دومره غوږ نه نیسي په دوی چې ښې خپرونې نه لري، او ډېری رادیوګانو ته چې غوږ نیسو په خصوص زه خپله چې غوږ نیسم بین المللي رادیوګانو ته غوږ نیسم، د دې لپاره چې ښې خپرونې لري لکه خبر لکه نور.
د رسنیو د ملاتړ مسؤلین وایي چې په بلخ که شپته چاپی رسنوی څخه یوازې دوی فعالیت لري. همدارنګه په بلخ کې 15 فعال تلویزیون او 19 رادیوګان موجود دي چې دوی هم له بد اقتصادي وضعیت سره مخ او د کارکونکو معاشونه یې په څلورو یا پنځو میاشتو کې یو اجرا کیږي. دوی وایي چې د خبریالانو په استخدام کې شخصي اړیکه په خبرونو او خبرونو کې د ژورنالیزم د معیارونو په نه پام کې نیول او د 2013 کال را نږدې کېدل د رسنوی د فعالیت د کمښت اصلي لامل دی.
د کندهار د عمومي زندان چارواکي وایي د بندیانو لپاره د اوسېدو سم امکانات نه لري. دوی وایي د بندیانو ځای تنګ دی او له همدې کبله یو شمېر بندیانو ته په وروستیو کې د پوستکي او تنفس ناروغۍ پیدا شوې دي. دغه ستونزه په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رشتینی په خپل راپورټ کې له یو مسؤل سره شریکه کړې ده.
د کندهار د سرپزی محبس چې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی اوس د شرایطو په بدلېدو سره د ځای د تنګوالي په وجه د بندیانو لپاره کفایت نه کوي. د دغه محبس مدیر سمنوال غلام فاروق وایي د ځای د تنګوالي له امله په وار وار د دغه محبس څخه زیات شمېر زندانیان کابل ته لېږلي، خو میاشت نوي تېره سوي چې دغه محبس بیرته ډک سي. د نوموړي په وینا د ځای د کموالي او تنګوالي د دغه ستونزې په وجه ځینو بندیانو ته تنفسي او د پوستکي ناروغۍ هم پیدا سوي.
کرده د بندیانو واقعان هم زیات دی، خو واقعات شکایتونه هم موجود دي او د بندیانو اثراتو زیات دی. باعث شپیو د مختلفو امراضو کېږي لکه خارص و اطالات و دا و دا و دا مرضونه هم په دې پسته د دغه زیات کرداد سره به کېږي، ځکه چې که تعداد ډېر شي کثافات ډېریږي. د کثافات خو د څه کرور مرضونه د شپیو کې راځي. موږ ولاړ د خپل ګزارشونه همیشه ارګانو ته ورکړي دي او ټول ارګانونه زموږ خبر دي. سامې ولایت دی، ریاست مابوسینه دي، وزارت داخله دی، د مدني امنیه ده.
د محبس مدیر وایي له دغه او نورو ستونزو د خلاصون یوازنۍ لار دا ده چې د کندهار ولایت لپاره یو معیاري او پراخ زندان جوړ سي. د نوموړي په وینا دغه ستونزه یې څو ځله د مسؤولو چارواکو سره شریکه کړې خو حل سوې نه ده. بلخوا د کندهار مطبوعاتي دفتر مسؤول جاوید فیصل د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د زندانیانو له دغه ستونزو خبر دی او په دې برخه کې د مرکزی ادارې اقدام ته انتظار کوي. د نوموړي په وینا د نوي محبس لپاره د استوګنې له سیمې څخه په یو لیرې ساحه کې مځکه بېله سوې او کېدای سي چې راتلونکی کال یې له پرمختیایي بودیجې څخه د جوړولو کار پیل سي. د کندهار پر دغه عمومي زندان دوه ځله وسلوالي حملې سوي چې له امله یې په سلګونه بندیان تښتېدلي دي.
د افغانستان د زندانونو او محبسو د ستونزو په اړه مو وړاندې په خپرونه کې د حقیقت څه دی په پروګرام کې د افغانستان د محبسو له عمومي رئیس سره خبرې کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
قربان له هلمند څخه په اس ام اس کې لیکي تر څو چې د افغان سرتیرو تنخواګانې زیاتې نشي امنیت نشي ټینګېدلی. محمد هارون له پکتیا څخه لیکي د زرمتو ولسوالۍ سړک ډیر خراب دی، له فوایدنې وزارت څخه غواړو چې ورته پاملرنه وکړي. دغه راز په یو بل اس ام اس کې یو اوریدونکي لیکلي چې د امنیتي وضعې له مخې به ډیر پکتیاوال په انتخاباتو کې برخه وانخلي. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. لس نیمې بجې کېدونکې دي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. حقیقت څه دی په پروګرام کې مو هم د افغانستان د محابسو عمومي رئیس امیل مدی، خو اوس به صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کړي.